صفر صفر درونی بی و شپاش و نه دو نه صفر در پنزه.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلې همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ ستاسو خپرونې اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ ستاسو د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړې زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدغه کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لوسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. نورسته هم بیا د کور د ازمن تاریخ ما لارم د مهندسي فنځای مې فایل کړ د دونیم کالو لپاره مې ول وسه ځکه چې ډاکټر ول ما ورسره یو ځای دام د هم دلته نو مجبور شم چې شپې لسو په نه فهم په افغانستان کې د قانون د کله چې شپې لسې ته بیا بدلیږي د پرسي یو څه ټایمونه تبدیلیږي نو دونیم کال کېږي دونیم کال مې هغه ول وسته ولې د خوښي فنځای مې نه و اما د کلر د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي چې هم فرانسیس د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتمان د ژورنالیست هم فنځای ولولم او ژورنالیست هم کله چې دا فنځای پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وخته مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم فنځای پیل کړه او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لسا بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتمان ژورنالیسته کېږم زه به حتمان په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فنځای لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځای ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه یې خلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه
بله د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کښې
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم او همغه یې دې له امله شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته را ځي او دروازه ټکټک کوي نو شاید تصادف مصر هم همداسې مصر چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي یا همداسې که روانه ده
ښه ده ښه ده الحمدلله په هر حالت کښې باید انسان شکر ګزاره واوسي او څومره چې تجربې په هره برخه کښې په هر مسله کښې څوک ترلاسه کوي هماغومره قوي کېږي هماغومره غښتلی کېږي زما په نظر
وروسته ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بله نوري صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ په افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې بدغه تلویزیون کې مخته یو رل اتحام دی بیان دی پریزنټر کې توګه هم هم رسلغنه هم دغه تلویزیون دی ډیر ستر خبرونه لمر مخام چې کلونو راځي په دغه تلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د پروډوسر په حساب ولې رسلغنه مې البته د هغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نورو مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي شاوخوا شاید یو نیم کال څخه هم لږ څه دي چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه دی چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیلی ما هم له صفر څخه شروع کړی و. اوسه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته ترې یو څو زینو یا پولې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدید کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی وم، غوښتل چې یو ادرس واوسي دغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمینه توګه هغه حفاظت د هېواده بهر نږدې حقوقو نورونو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د هماغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا کورنۍ ژبه نور وپېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او ما غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هماغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دې له مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نه څه پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. که تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دلته پښتو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده هوراجانه الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم او ژمنه چې ټول هوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمل اوسي البته دولت د هوادوالو د ماشومانو سره
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دای دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره احساس ترلاسه کړم. نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همدا سې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزل پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیغام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول هم په خپل هم پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریپارټ کوم، یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم مو ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، سبقا یو نوی لذت، یو نوی طعم میفره که زه هم کوشش کوم ډیری خواړه مې نه ویزده، ولی زه هم پوښتنه کوم له نورو میرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره با خون د کورنۍ په غړي باندې تست کړو ځنو ټیګ خان باندې بچاره ښه ډاډ راکړي چې خو نو دې ورسره غوښتل چې بچي ویډیو سپوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ستاسو تاسو په دغه طریقه هم خو دې هم ورونه ډېرې بهرني خوړې دي چې زموږ یوان نجونې کاره زده کړي ډېرې راحته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي هر ورځ قورمه پخه کړي یو نوي خوړې پخه کړي ترڅو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نو اتام وڅکي
لیدونکو خو ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پوسه
زه دا ما لپاره کې شاک مثلاً اما که چې لو فنې نه دی ډولونه باندې پخې کې تر څو کورنۍ هم خوشاله وسی یا د کورنۍ فضا رنگینه وسی
ډیر الله تاسو ویل چې پر ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
د تر څنګ نور څه به بل خبرونه مده چې پاره کې دین وخت زمیل منو را غوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کیو چل نشیږي یا په میاش کیو چل نشیږي چې کله ځینې امکانات نه وي او چې مړ خبرونه عموما ملمنه هم معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري. دغه لپاره هو ځوته دغه سيختارونه چې لیکم، ولې چې موږ د سوشل مالې څوای چې مثلا څومره وسام د سپاتې یو ځنه خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړه او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همدغه هېوادوالو لوري بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبت مې. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظریې او خبرې په دې خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تقریبا ټول ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي یا کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نورسب زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې په یو ځای کښې په یو نندارتون کښې په یو کتابتون کښې هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کس جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر ل که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
صاحب واقعا زیاته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت را کړ په دغه ښکلې خپرونې کښې چې زه هم څه نا څه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کښې د هلکانو په مقابل کښې د کورنۍ په مقابل کښې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کښې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کښې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی، که چېرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هسي عبس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
समा जाना तब तर सो पुर Lambda de Krama Samajana.